آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې پروگرام کې هم د تیر په څیر یو شمیر اوریدونکو له پاکستانه د افغان کډوالو پر استنولو او د دوی د وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي زینو دغه اوریدونکو د دغه کډوالو د مالی او مانوي لاسنیوي غوښتنه کړې ده تاسو خبر یې چې د نومبر لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان له هغه هیواده د څه باندې ولس لکه افغان کډوالو د رااستلو لړۍ پیل کړې ده له دې سره سره د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ یو ځل بیا تور پورې کړی چې سختدریزي د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخلي او پر دې هیواد واکمن طالبان په وړاندې اقدام نه کوي په ظاهر همدا د دې عمل دی چې پاکستان له هغه هیواده د افغان کډوالو د رااستلو لړۍ پیل کړي په دې اړه د چارو لوی وکتون کې سره مرکه هم کړي چې د خاغلی کاکړ خبرې په څه معنا دي او د طالبان حکومت ته څه پیغام ورکوي دا مرکه ورسته راځي خورازي پیل کې دا اوریدونکو پیغامونه وورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله او احترامات وړاندې کوم مولوی یحیی شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې دا د پاکستان د کوم چې د ظالمانه وحشتناک کاري شروع کړی دی او دا مسلمانان د ولس چې د شل کال یا دیرش کال د دې پر سر دی د نړیوال څخه خیراتونه خوړل او دا شل کال یا دیرش کال تقریبا د دوی په نیونو باندې کولو یلو کولو کې دا یو لوی تجارت دوی شروع کړی وو اوس چې تجارت پر بند سو دوی ته والا ګټه نه کوي نو یې والا افغانستان ته په اجباري توګه باندې را اړي دا یو غټ ظلم دی او غټ وحشت دی دا نه اوس دوی اعلان وکړي چې موږ ملایانو زموږ سره موافقه کړې ده په دې استلو کې کېدای شي هغه تالی چټه ملایان هغه چې د امریکایانو اشغال یې په افغانستان کې هم صحیح بالی هغه سي ملایانو د دې سره موافقه کړې وي که مسلمان ملای واقعي هغه داسې موافقه نه ورسره کوي لهذا نو زما نظر دا دی چې د افغانستان حکومت دې خپل سفارت ځینې راوي خپل سفارت دې وتړي په دغه غبرګون کې د دغه ولس سره غمشریکي وکړي او خپل سفارت ځینې وتړي او ځینې راسي دا سفارت څه په داسې هلته سړی چې ډیپلوماتیک اړیکې چې یو د بل خبرې ګټه سره ونه کړي سفارت هلته څه معنا هلته سفارت ګټه به څه شي وي فقط السلام علیکم ورحمت
سلامونه احترامات مې د ازادي رادیو ټول کارکونکي قبول کړئ الله دې چې جوړ روغ وي زه نور هغه صادق د لوګر ولایت غوښینه او نسلي چرګانو د پاملرونکو اتحادي رئیس خبرې کوم موږ په مجموع کې ټول د افغانستان پارمداران د لوګو د پاکستان د چرګانو واردات څخه ډیر زیات ځانمن یو نو موږ پارمداران غواړو چې پاکستانی چرګانو باندې مالی اصل په صد الوړ شي نو خدای دې چې تاسو زمونږ غږ تر وزارت زراعت او وزارت مالیه پورې ورسوي ډیره مننه
د ازادي ویډیو مشران ته هم زموږ د خاص سلامونه ورسېږي زموږ د مهاجر نړیوال کمیټې څخه د خوراکي نړیوال کمیټې څخه د معالج نړیوال کمیټې څخه او د ټول څخه موږ د غوښتنه ده د چمن په سرحد یو کړته خام په سرحد د ماجو لاسنیوي وکي زمواني د دغه مهاجر په زوګونو مهاجر واستوبول زیاتی جا خواته روان دي د تبوت په کمپو کې هاوسه هولت به به د غازو د بیو کول شي د غازو ټانکیو تک شو شول شي چې دا یو ټانکر 15 شتنه دي شتنه دي هر کو ته به 15 کیلو غاز ورکول شي او دا غس مجدار و توا چې د حکم مهاجرون چې تاسو په کمپو کې وسوي د مجدار اقوام متحده څخه دا خاص چې مهاجر سره باندې کپکول کې اتلستاني کشلتاني کوي کپینځي 15000 ډالر ورکي او بیا طالبان هغه ته دولتي مزکی ورکي کوم څو چې دولتي مزکی نه لوي دولتي مزکی ورکي دا خلک په یو میاشت کې په شش پی کډنه نه خپل ولسوالیان تکلیف سي خپل کوونه په جوړوي سي نو موږ ټول څخه دا خاص دي چې په ولسوالۍ کې ته هم دا ستاسو جوړ سي چې الله ته په کلی هم وطن کې واړی هم دې ته څو کار دولتي شي ورکول سي مطلب علاج دولتي وسی د خوراکي مواد ورکول سي د غاس ور کول سي خو د فشار ور کول سي زکه جامو دي دا خوونه له تکلیف دي دا ټوله ته بیا وس کدي بیا وس گاوي دي دا په دوه کال هم خپل وس گاوي نه سمولې موږ د خاص یو کوم ته داته چې په نه پای باندې 15000 ډالر ورکي نو علاج مفتي خو د کای مفتي هر څه مفتي دا 15 میاشتې د یخ چرواندې د دوه 15 میاشتې په بعد دي هر څه مفتي والسلام
السلام علیکم وحید الله منوی د کندهار ولایتنه مننه ازادي راډیو کارکونکو دین څخه سلامونه مو ته وړاندې کوم تاسو خبره چې زموږ په افغانستان ته به ډېر انځه سعودي تقریبا یو هفته یې یو هفته فاته ده یخ ځاتیږي نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د مهاجرینو چې د سرپناه ځایونه نه لري هغه باید غم وخوړل شي ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي خپل کورونه لري داخل په افغانستان کې او پاتې څه چې مهاجر دي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي نو ژمی سره نږدې شو نو په خیمو تاسو خبره چې ژوند نه کېږي د دغه مهاجرینو غم دي وخوړل شي سرپناه ځایونه نه لري ځکه چې د خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دی وکړي چې یو لس 15 به نور ژوند وکړي نور بیا ژوند نشي کېدلی نو دې غم باید وخوړل شي او په کوم دولت هم دا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوسېږي خپل استوګنځي لري دغه لپاره باید دولت د سون توکي مواد ارزانه شي لکه ګاز تیل بوټي دغه
اصل کې خبره دا ده چې کله انور الحق کاکر د پاکستان د سرپرست صدر اعظم په توګه ټاکل شوی د څرګندونو یو پرلپسې لړۍ پیل کړې چې پر افغانستان باندې نیوکه کوي او دا خي چې د پاکستان په سیاسي مارکیټ کې له یو طرفه ځان ته ځای پیدا کوي یو دایمي ځای غواړي عمومي او بل خبره دا ده چې د دواړو طرفونو دغه څرګندونې ښیي چې په منطقه کې ځینې داسې اهداف شته چې د پاکستان استخبارات او پوځ او حکومت او خی د افغانستان د طرف ځینی افراد په دې غوښتنو او تغیراتو باندې وپویږي نو ځکه دغه څه د تورونو او د څرګندونو یو لړۍ پیل شوې ده چې همیشه هم پیل د پاکستان له لوري شوې ده که مسلې غ عمق ته داخلي ګو په دې مسله کې ډېری پښتنې مطرح کیږي اوله پښتنه دا ده چې افغانستان په ټول د تاریخ کې داسې اهداف نه لري په منطقه کې چې هغه د ترهګرۍ په پاللو سره ناسکری او زما پښتنه هم دا ده چې افغانستان به د ټي ټي پی پر روزلو یا په پاکستان کې په بریدونو کولو سره څه تر لاسه کول غواړي یعنی دا چې کوم هدف افغانستان په منطقه کې نه لري چې دا تر هغه په پاللو سره تر لاسه
کړي همدا خبره شهاب صاحب چې اوس طالبان چې پر افغانستان واکمن شوی د واکې څه باندې دوه کاله تیریږي په خپل په نړیواله سطح تقریبا تر یو هدف منځوي دی هیڅ واده پر رسمیت نه پیژني خپل ډیر ستونزې په داخله د افغانستان کې د بشري ستونزې په داسې حالت کې د پاکستان د دغه چارواکو چې دغه تور پیری پوری کوي آیا دا حقیقت سره اړخ لګوي
اول خو خبره دا ده چې دا له حقیقت سره زه فکر کوم چې ډیر اړخ بنه لګي او دغه لپاره دوه دلایل موجود دي یو خبره هم دا ده چې ما ویل افغانستان په ټول د تاریخ کې اوس د طالبانو حکومت هم په منطقه کې داسې اهداف نه لري چې هغه په تر هغه سره وپالي دویمه خبره دا ده چې طالبان په تخنیکی او مسلکي لحاظ باندې دا ظرفیت نه لري او دا ورته هم ورسره نشته چې یو وسلوال ډله دی په خپل ملک په منظم شکل وساتي او هغه دی په یو بهرني هواد کې استعمال کی او تر دې ورهاخه بل خبره دا ده چې پاکستان چې کوم څه کول له 2001 تر 2021 پورې پاکستان اوس هغه تصویر د خپل ځان ته حق کی ګوري ولی ټي ټي پی د خپل سروایو لپاره او د خپل پاتې کېدو لپاره د ډیورن هغه خاصی نه لري کله چې طالبانو له 2001 تر 2021 پورې د ډیورن هغه خاصی نه کارولې خو طالبانو په افغانستان کې ځای نه درلود او دوی په نخښه کېدل نو ځکه هغه ته اړو نو کله چې ټي ټي پی د ډیورن هغه غاړه تخپل ځای ولري دوی په وزیرستانونو کې اوسېدل شي په سواد کې اوسېدل شي په حتا کوټه کې اوسېدل شي نو د دوی ارتیا به چې د افغانستان خاوره استفاده کوي نو اصلا دغه ارتیا نشته د دې نتیجه یو شایده نتیجه دا ده چې پاکستان په سیمه کې او په افغانستان کې ځینې خاص اهداف لري او د دغه اهدافو د تعقیب لپاره دغه څرګندونه کوي تر څو کپاینده کې دوی کوم اقدام کوي دغه لپاره دوی توجیه پیدا کړي. تاسو به سمو دا وړاندې اوریدلې چې پاکستان غواخ وکړ چې د افغانستان خاورې به دوی ته خطر شوي به کې عملیات وکړي. یره دغه څرګندونې د کم هدف لپاره دی او غواړي د فشار د الو په توګه باندې هم استعمال کړي.
د سیاسي چارو شنن کې قریب الرحمن شهاب چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادۍ رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه او روچې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریښي دي.
سلامونه د ازادي رادیو درنو قدرمند کارکونکو او اوریدونکو ته په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله به اس محمد انی په لهاند زبل څخه د پیغام درته پریږدم. نن جمعه د زبل په مرکز کلات کې د از غلوونی یا هم نیزبازی لوبه تر سره سو چې په دې میله کې د مختلفو ولسوالیو او د مرکز په ګډون د جنو نور ولسوالیو او نور ولایتو څخه مو خلګو پکښ ګډون کړی ولو چې د زابل شاجی ولسوالۍ په بریا سره هم دا لوبه پایته ورسیدله او ډیره یو فضله پوری لوبه وسوله. ډیرو زیاتو خلګو په همدې میله کې ګډون کړی و. سلام په احترام.
سلام د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته. دلته خلګو اقتصاد ډیر ضعیف دنو نسی کولای چې هغه معیاري کورونه جوړ کړي چې هغه د زلزلې په وخت کې موقم کلک پاتې شي. دلته خلک ډیر غریب دي، نو همدغه وجه یې ده چې دوی نه کوم انجینر په دغه کې غږوي یا د هغو نظر واخلي چې هغه دوی ته لاره وښیي. دوی په خپل وس په خپل توان باندې کوښښ کوي تر څو ځان ته یو جنګړه جوړه کړي د ژوند شپې پکې سبا کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور لاجی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې یم. زما مشکل دغه دی، ما ول مردل ته په کابل کې یو، نو دا از مش برخ چې دی په دې کې کې خپل ولایت بیا راسي. موږ د ازادي رادیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې موږ ډاکټر مسلینو پورې ورسی تر څو د برق غم وخوري. ولې زکه د یم خپېسته یخ را روان دی، نو بیا چې برق نه مشکلات ډیر دی وسه لغم وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو ته. په دې هیله چې روز ول خوشحاله بایست، زه محمد انی په الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه هم دا پیغام درته پریږدم. هیله د چزما پیغام خبر کړي دا چې په زابل کې هم د نور ولایتونو په شان انار کېږي. متاسفانه چې تیر کال د انار یو څه وچکلي وځپل، خو بیا هم انار سوي دي، خو بدبختانه چې بازار نه لري. دلته انار مشخپل لرو، دغه سي پراته دي بازار کې څوک نه رانيسي، سوداوی نه کیږي، تجاران نه ست، لارې بند دي. نو انار مو ځای پر ځای پراته دي وراسته سوله. ته باور په خدای وکي چې زما خپل انار پراته دي، هم دلته په خپل کور کې د دې څوک نه ست چې رانيسي یا بازار ته یوسم. نو هله مو د حکومت څخه هم دا د لورپولو چرواک څخه هم دا چې لطفاً زموږ د حاصلاتو ته لږ څه پاملرنه وکړي، بازار ته پیدا کړي تر څو موږ د حاصلات چې ټول کال ور باندې خواري کاجو مصرفونه ور باندې کوو تر څو د موږ خرڅ کو او خپل روزمره ژوند پام دی زراعت باندې زموږ ولاړ. نو که چیرې هم دا حالت تاسو جریان لري، نو زموږ د سیمه اوسیدونکو به له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ شي. نو هله مودا د چزما پیغام خپور کی او موږ د انارو لپاره د نور اصلات لپاره بازار پیدا کی او د نور هیوادون سره قراردادونه وکي تر څو موږ سوداګری د نور د تیر وخت پشان بیا هم خپل حالت تراسي. وسلام په احترام.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر وګونو ورسېدلی وي او هغه کومې ستونزې مو چې یاد کړي هغه ستونزې ته د حل لارې چارې ولټوي. و سم لجمن سره سم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکوښو عزیزانو د لټې د پروګرام لاندې برخه ته دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دي.
بله سلام علیکم زه مری د زابل ولایت د چنویم زدا تلور کال کی دور کوم د ازادي راډیو نړۍ رمضان ای ماور ور څنګه راول ای په کندار کې ول کور درک مراته باندې دی د کور درک ته معلوم پي د نور ورور څنګه راته ول ای د بوت نن من ازادي راډیو نه ډېر ډېر مننن زه په دا شول هم د اند خپل مور او لور او بلار سره يم د ټول سره په کور کې د خوشالۍ ژوند نه کوي بس ازادي راډیو نه ډېر ډېر مننن ډېر ډېر مننن ډېر خوشاله ټول کور خوشاله ده ټول کور ازادي راډیو ته دعاوې کوي بس د ازادي راډیو ډېر ډېر مننه څه फायदा شو نو کور یې موږ ته خوشاله پروت یې موږ قرار کور نه سم د ازادي راډیو کار کوي موږ کول اوریدونکو لټول مننه لټول مننه خدای مل چې شی ورځي شی شپې ولري خدای مل چې ازادي راډیو ډېر ډېر مننه
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم موږ یو ورځ چې د خلک نومې د شل کال کې جوړه کړې تیار چاته درا کې یا د خپل معلومات لري د خپل او د سلام نوم یې نو ته درګوم په کې دی امه دغه د خلک نامه کار چاته معلومات یا درا کې یا د پدندان کې نو ماته په دې شماره ټلیفون وکړي سفر نه سولاس وسو یو تلویش پنځه شپېته تلورویش شمارا یو ور بیا وایه سفر نه سولاس وسو یو تلویش پنځه شپېته تلورویش د خپل پیران کې نه درام بشماری ماته دامه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زم حسین د فراد ولایت د بکوا د لسلی س سره پر اړی کې مزما ورکړو د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درکسه وې د مرده پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری د درویش کال یا څلرویش کال کوم ورشي د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوښ میرو باندې د اړی کني ولای شو د واس مطابق جایزه ملري سپر وسو درې اته سوات 200 بلش میرو هم سپر وسو 12 پر سو ولس اته سو یو څلویش وسلام په احترام
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړ وسه شغله تایر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی کله چې موږ د دغه پښتنه کوو د خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دریجه به یا پارسی وایي تقریبا شاوخوا 25 کال کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې پام دی سیمه کې وي کله نه کله به داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادابات سیمه ته ځي بس اکثره وخت د خلکو د معلومو مزدوري کوي یا د ځمکه جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428 19 شمیره د لبیا وامه 0001428 یو نه یعنی سپر وسو و یو سر د تلویش تاسو ونه لسه و دویم افغان بیسم شمیره ده 0005 در نه 2 او 0 8 نو همدغه شمیره دي دوه دوه زما شمیره دي کار څوک غواړي شاړي کر سره ټینګ کړم مخکې شمیره چې مورته ویل پر همدغه شمیره در سره اړیکه ټینګ کړم چې مړ بده محمد داوود پاړ باندې وعده ته معلومات ورکړ کڅا منور کسانان راغلي دي د پښتنه کړه چې د محمد داوود نامه زمش څخه ورک دی د نور سیمه د کابل او د زین نور سیمه څخه راغلي دي خو چې کله موږ د انزورونه ورته لیږلې یا راغلي دلته پجبندې باندې د سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زمش کس نه دی نو کچېره هغه د اصلي کورنۍ زمش را خبري نو زمش سره پر همدې شمیره اړیکه کوي تر بل دا خبرونه پیری تاسو ته شاوخ ته شهر شاشته پروگرام د خدای په امان
السلام علیکم زه ولی خان د حجی ماسل زوی د پکتیا ولایت قضیاریو مدیر کیون د کلی وسیدین کایم ورکه ما یو ورور په نوم دی ګلولی نمیږي او مشهور تو ګل دا تقریبا کم از کم ورکه نیو پینګل شپول اسکول کیږي چې بيدرکه شوې ده هیڅ معلومات نشته یو اول خو پنجاب کې وګنم رو وسو نو بیا بيدرکه شوې ده ازادي رادیو نه ډیره مننه چې هرڅه ته معلومات وی وروره په دغه شمیره ده موږ خبر رو کی نو شیرینی بخپل او خوړو راکا هغه مورور دا وروره د ازادي اریو بولسواله ده د کوم کلی وسیګون کړه خپل دا اعلان اوریم اورور ځان در ورسوي قبل یو یو دوسی اعلان اوری اورور نو تاسو د موسره د همکاري وکي اور دا سړی درو ودی پهلن کابل کیو بس خو واغ دا وړم علامه مال شورورا
ګران اورور ولی خان تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شميره نو ذکر کړئ نو لطفاً په راتلونکي کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شميره په خپل ولولي خو دا ځلې زه دغه شميره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم 00 درنوی چې د البته د افغانستان کوډ نمبر دی ورسته بیا و و 0 ن څلور و شپږ ن څلور تکرار 00 درنوی و و 0 ن څلور و شپږ ن څلور
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په اول قدم کې د ازادې رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم الله پاک دې کو چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه زمانو لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ورسواله اوسیدونکو يم زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی څلور کاله مخکې یو لس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 شپږ اویا 5 9 0 9 یو ځل بیا تکرارو مارې با شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9 بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 دیرش 1 2 5 0 0 دیرش 1 2 5 0 9 وسلام الله پاک تاسو له زر در
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیدي یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 0 2 2 1 2 1
سلامونه وړاندې کوم زموږ نننۍ میلمه با شای تاسو د ازادي رادیو اکثر اوریدونکو پیژنې د دګنی مرکې له ازادي رادیو خبري شوې دي ازرخش افیزی یادوم چې د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلې لمړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړې نور زده کړو ته په کابل کې دوام ورکړې شاغله حافظی سره لدی چې د یو شی اقتصاد پو په توګه پیژنو خو د ادبی قریه خواندې او ششیر وای د تمه د دې خواله په پایل کې ویل چې لزده کړو وروسته لمړنۍ دنده څه و.
ما خو دولتي کار هیڅ نه کړی تقریبا، زه چې ځواني ته ورسیدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډیر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو، او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه همدلته کار وکړه. په ټول ژوند کې یو لنډ موده ما په رادیو تلویزیون د افغانستان کې په هنر او ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی، رسمي دولتي کار، هغه هم د ذوق پر اساس او هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودې د هغه پر بنسټ. دا خصوصي فکتور کې پاتې وم، بیا رئیس د شرکت شوم، بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو، هماغه د ځوانۍ څخه بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه وایس استاد د کورنۍ مربوط او کنه یو شرکت چې نور خلکو هم پکې سهم درلود؟
دا شرکت خو د لوی شرکت وو او سهامي وو، د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو هم دا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل، په شوروي اتحاد کې، شرقي اروپا سره، او همدارنګه پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تاسو ول چې به مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څنګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده، او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و، وسم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي؟
دا جالب جالب سوال دی. ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعري پیل کړی وو، او ځینې شعرونه ډیر شهرت وموند، او په عین زمان کې ما دا پښتو لندې د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وژباله، یعنی په بندیخانه کله چې وم، زما د بندیخانې د دوران د کوټه قلفي او حاصل همدغه دی چې دا پښتو لندې مې په شفاهي توګه راټولول، او هغه مې په فارسي شعر کې وژباله، او بیا هغه د علوم د اکاډمي لخوا هغه وخت کې چې زه ممنوع القلم وم، زما د میرمن په نوم بیا خپور شو، چاپ شو. نو اولین ګشت و چې د پښتو لندې په دری معیاري شعر کې بدل کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دری شعرونه چې په ډېر ځوانۍ کې شهرت و، مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بدهیم بد بکشد، گرکنیک نیک از چهره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارموده نیست. خب هر صورت کلا چی پا 2002 هم کال که زه افغانستان تا برت لارم، از ما خود دیر وقت بندی خانی تیر کردیم، تقریبا 9 کال و دره میاشت یوال از ورزی زه بندی وم، سیاسی بندی وم.
ما خپلم امدو خوشتر چه در کفتن وکم چه تاسویل چه لرده مهم پا کوټه قلفی کې ترجمه کړی دی، نو په کوم وخت کې اولی بندي شوې؟ دا کوم وخت د چا حکومت؟
خداسي دي چې د ځواني او احساسات او د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې حل ځلې کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق واسه چې تاسیس شو، مونږ په ځواني کې دغه زویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې د شورویان راغلل، مګه هکو پک پات شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غام کې شتون درلودل، د برابرۍ د حزب کې یو څه سیاستونه هم زمونږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې مونږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کادرونه د حزب مخکې تر مونږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاه ولی خان، لکه عبدالکریم میثاق، لکه پنچیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شرعي جوزجاني، عبدالقدوس غوربندي، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنچیری غلام د صغیر خان پنچیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شول، دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچول.
اما تاسو ول چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده و؟ نه کاله.
د ټولو موږ دی ډیر خلکو هم دا خلک چې وو په دا موضوع کې تر څو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاستي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند او په خپل د شورویانو په تفاهم سره بیا موږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ خو 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد د سویتیزم و ضد د انټرنشنالیزم و ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و، موږ د چا ضد نه و. خالي موږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی او که چیرې مشکلات په رهبری د حکومت کې وي او دا وي، بیا باید دا ګوند شتون لري، دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کړي، دا کارونه وو که زموږ طرحې دغسې یو شی وي. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي، موږ د دې مخالف وو هغه وخت کې، او وروسته هم وښودل هغه زموږ په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی، بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا موږ بندیان پاشلو، وروسته بیا خوش شولم، بیا چې بندیخانې څخه خوش شولو هغوی 30 کسانو لپاره برابری دی حکومت او ګوند ځای راکول، او بیا ما ونکړله، ما ډډه وکړله، ما ویل زه نه کوم. بیا هلته بیا خصوصي سکتور ته لاړم، هلته زموږ ټول شتمني دا شیان تر تامین لاندې وو. خو په هر صورت او په بدخشان و دا ځایونو کې جګړه وو، او په کندز کې هم زموږ مځکې وي، هغه هم تر څو حاکمیت د حکومت نه و. نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار، ما ته ویل چې خالي کچ ما سره غرض نه کوي، زه خپل د پلانې کار کوم. بیا شرکت برات او بدخشان کې مو کار کړ، مشهور شرکت و هغه وخت، په مغه کار پیل کو، بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم. په نه اتیا کې بیا مجبور شم چې وتښتم، بیا هندوستان ته راغلم. دلته وم مال چې کچیر او زه بیرته خشي بیرته افغانستان ته ځم، و متاسفانه د بد څخه بتر شو. نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ، او پخوانی هغه سابقه چې وو، بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل، د هغه پر بنسټ دلته راغلم. بیا ما ماشومان ممنوع الخروج شول، پات شو، بیا د ناروغ پایس او د په جنجال سره دوی تقریبا 1 کال په بر ونیو چې د نور رو د زامنو په حیث دلته چې ناروغان ول، د زلق ناروغتیا چې درلودل، خلک هغوی ته پاسپورت ورکوو، یو دیو چا په نوم بل چا په نوم، دوی سره بیا راغله هندوستان ته.
په جرمني کې بیا څومره تاسو بیا بیرته افغانستان ته راغله، او بیا
خو په جرمني هم که زه آرام نه وم، هلته مونږ ډېر کارونه وکړل. مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس که ځینې دوستانو سره، د اروپایي شورا مشر شوم، دغه انجمن سول افغانستان دلته په اروپا کې، کله لندن ته تلو، کله مثلا اسکندنوي هیوادونو ته، کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کول. بیا یو دوسو فرهنګي ټولنې جوړې شوې دلته په نوم د فرهنګ سرای نیستان، یو بینلی د زموږ د منطقې د خلکو وی، په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم، بیا رئیس شوم. دغه یو مجلې چاپول په نوم د نیستان، بل په نوم د قانون روشنګران افغانستان، یو تعداد زما پخواني دوستان پکې ول، هلته زه هم داخل شوم، او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو، او په نوم د رویدادهای افغانستان و دیدګاههای جهان یو شی مون چاپولو، په انجمن صلح کې هم ندای صلح یو نشریه و هغه چاپولو. نو دا هلې ځلې مې کولې دلته. بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم، بیا هندوستان ته تلم، همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا، یعنی آرام نه وم ناست.
بله.
نو بیا وروسته چې اوضاع په افغانستان کې جوړ شو، یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو، په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم.
بله.
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول، او مونږ وکولای شول چې د اتاق تجارت بینلی تاسیس کړو. په اول سر کې د اسامبلی عمومي دایر شو، په هغه اسامبله کې انتخابات شو، د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي، د سوداګرو، د صنعتکارو، د خدماتي شرکتونو. بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم، پایز د رئیس دارالانشا، عمومي رئيس یو زموږ دوست عبد الله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو، او یو بل دوست زموږ حمید الله قادری دای رئیس عامل شو چې بیا د وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمید الله خان قادری زراعت. بیا وروسته چې د دوی کابینه ته لاړ، بیا انتخابات شو، په انتخابات کې بیا لوی رئیس شوم، اتاق ډېر عمر هلته پاتې شو. نو دلته اصل خبر په دې کې و چې دا شعر و شاعري څه شو. زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهاره پورې بې خوبه پاتې شولم. دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق و، غوښتنه و، او دا ادبي کارونه و، دا لیکنه و، دا شیان یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودې یو مړې دودې پیدا شي. یعنی دی زیاتره زما هلې ځلې همدغه و چې خپل معنوي کارونه وکړم. اوس څنګه وکړم؟ اوس خو ته رئیس امید اتاق شوې، ټول د خصوصي سکتور چارې تا پورې لري، او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي وده او د بیلانس تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر و شاعري ته ځي، خو د شاعري اصلي شاعري یوه برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه ووځئ، خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسي ورئ، یا د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري، ځکه چې دا اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهامي کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چیرې دغسې وشو، خو ته بیا خپل کار نه شي کولی، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه بیا ته راشي ریاست یومي اتاق کې دا مسئله دی ولي ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ، په پای کې دغه نتیجې ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړیدودی برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه سي ورسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی، او هغه خلک چې دودی دلی خلک چې ډېر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پریښودل. شعر خو په خپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ما کله شعرونه راته، او شعرونه مې ولي کله ما بیا د حرفي شاعر په حیث پاتې نه شوم، یا حرفي لیکوال. بیا د زما لیکنه او دا شیان هم مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادي در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و، په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان، ول چان هم نشد میاسر و سودای خام شد، د حکومتونه بدون فاسد و بدون نامنی و چه هغه ارزو هم تسره نشد. خب هر صورت مو خپل حلیزلی وکړل
د دغه کارونو په اړه وایست هم دی دوره تسول چه فساد و د کار زمینه هم ډیره زیاته و په دې دوره کې، اما ډیرو خلکو هم دا شکایت درلود چې زمینه شته، د کار پیسې شته، خو مخه نیول کیږي. اما هم اشرف غنی هم کرزی دواړو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دغه شعارونه ورکول، ولې دوی نه بریالي کېدل؟
هو وایي چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشند لشکریانش درختها از بیخ. دا مسائل متاسفانه همدغه سی و. اصلا مسئله څه شی و چې یو څه ژور وګورو؟ زه خود دننه وم په ټول مسائلو کې. اول خو سکتور خصوصي د افغانستان په دې وتوانېدل چې دا ټول نیمګړتیاوې چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. د مثال په توګه موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 ټن نفتي او د ګاز ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه ګذاري و ډېر زړې وي، د روسي ټکنالوژي و ډېر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما هم دغه و چې دا ظرفیتونه ملي باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو، تقریبا 1.5 میلیون ټن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نوي ده، یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنۍ بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده، ترسو چې دا ټانکرونه د تیل بارګيري کول او هغه تشول او دا ټول دمره جدا شان په مونږ باندې و چې به مونږ د ټینشن او دا ټول شان بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون ټن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د غاز لپاره لرو چې کولی شي ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي او حتی کچیر ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اسیا لپاره وي هم موږ دا کولی شو دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبین تللی وو او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینینټال کې تاسو باور کوئ چې اوبه نه وي موږ د پل تخنیک از خزینې د بدخشان محصلین ول هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبه راوړله په کانتینینټال هوټل کې موږ وکولی شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو ډېر هوټلونه جوړ شو ډېر د وادونو او د محفلونو د کنونشن سنټرونه جوړ شو او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډیر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانه جوړې شوې او متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی په این زمان کې د اقتصاد لپاره ناوړی تاثیر لري په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي مزاکه ولري کارخانه یې ولګي مثلا کارګر استخدام کړي خام مواد راولي ماشینري راولي بیا برسیره په هغه خپل امنیت په خپل ونیسي یو کارخانه دار یو سوداګر پنځوس شپېته اویا کسه باید ګردان لري دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارف بیا یو څه معمولین هم بیا رشوت ورکي دا کاست آف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو د خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پته درېدلې دي رقابت نشي کولای. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت وو چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نه شول کولای ځکه چې نظام دونه فاسد وو چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړو په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډیر کارونه ترسره شول مثلا ساختماني ظرفیت شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې تونلونه جوړول او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان سړک او دا شیان د ټول دوی کولای شي چې جوړ کړي او ساختمانی چاري دي شهر مثلا د ویجال تصویرونه د شهر د کابل تاسو ته معلوم دي وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوی دي علال اکثر 90% 95% او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن د ټول د خصوصي سکتور د وسان په همت جوړ شوی دي او په این زمان کې په دغه شل کال تروسه پوری خصوصي سکتور د افغانستان له برکت دي چې په افغانستان کې قاطی نشته دي ټول شان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود سخنیول تر ډیراود د اورزګار پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دي خدمات شته دي دوکانونه سره خلاص دي په هیڅ زمينه کې موږ ورسته نه نیو پاته. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کارو مثلا تعمیرونه جوړیدل په منطقه کې بیا غنو یا تطبیق د قانون دی حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دي بیا یو شل منزله کور باید جوړ نشي په دا کې دوی پاس پاتې کیدل او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو پاسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډی ګاردان ولري ساتونکي ولري د دته هغه شی سي تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه ورده فعالیت بیا داسې وخت راغی چې اجازه و خو بیا
امنیت دو اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاوو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسېدل دا معمولی انجونی ودونه وکړل ماشومان پیدا کړل ښه ژوند یې وکړل اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه انجونی تل بدبختی وي او دلیل پیدا ما ته پته ولګېدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډېر خلک هغه کوي هلی ځلې کوي او ورته مخه کوي نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري مشکلات لري او دوی د جګړې ډګر ګرځېږي افغانستان هم ډېر ښېګڼې لري اول د جیو اکنامیک لوکیشن ډېر مهم دی جیو استراتیژیک لوکیشن ډېر مهم دی موقعیت ډېر مهم دی په عین زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی د چنګیز د حملې څخه راپدې خوا د دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمونږ مځکې په بکوا کې په مزار کې په قندس کې په بدخشان کې په میمنی کې په همدغسې په فراه او نیمروز کې تر هراته پورې ټول ویجاړي دي دا مځکې د 1.6 میلیون انسانانو لپاره نور فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي زمونږ معدن ډېر شتمن دي ډېر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو او دا لیتیم خو تریلیون ډالر ارزښت لري نو په دې خاطر رقابتونه ډېر زیات دي چین غواړي چې دا ترلاسه کړي نور هیوادونه غواړي هر یو غواړي چې دا ترسره کړي دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي اوس هم همدغسې دي متاسفانه افغانستان که چیرې یو څو کاله پرله پسې هلته امنیت و آرامي و دونه پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نشو ویلی پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسېدلي و ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و په ایران کې هم دا نه و په منځنۍ اسیا کې هم نه و دونه اسانتیاوې وي او دونه عام شو تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې ویشل شول او دا بې ساري و دا یا مثلا یو کوچنی بانک خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسید درلودل یعنی 50% وده یې وکړله او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو څنګه تباه شو د اداره نه شو تباه شو دا بله خبر ده ولې دا وده وګور چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي چې دا جواز واخلي او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.3 میلیارد ډالر وو یعنې د بالغت پیسې سره راټول شول او دا د اقتصادي ودې لپاره ډېر مساعد زمینه برابر شو
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که ذهن ته درګرځي
ولله جالبه خاطره خو زه سرته وایم چې څو ګشت زه د مرګ څخه جوړې شوم 15.5 کاله پر لپسی هلته اعدام ته ناست وم اما اوس تاسو ژغېږم او څه اني ژوندی پاتې یم او دا په خپل یو د حیرانوونکي خبره و چې څنګه زه وژغورم څنګه ژوندی پاتې شوم پرته له دې چې یو داسې غایب بیرونه یا د کار وکړم یا زه په داسې نه هوټل کې هلته وزیر خارجي نرمي سره ملاقات درلود هغه څه چې راووتله مالته انتحاري وشو په دغه انتحاري کې د زما فلمونه ثبت شوي ول ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو ما وکتل چې زما او دغه انتحار کوونکی فاصله 3 ثانیې وي یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم هغه زما څخه پناه کېدلم دغسې ځکه چې یو تپی هلته شتون درلودل، ما غوښتل چې وینه برابر کړم. او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم، زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوی و. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تیکه تیکه و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقل وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره ده زما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانې څخه راوغورو شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل، حیرانوونکي پرمختګ ته یې ورسېدل. او زمونږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی اتاق ایکو شوم اولین ګش لپاره. مثلا د لس پرمختللو هیوادونو د تجارت اتاقونه چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري د هغه رئیس ما مرستیال و. نو دا دوه دورې د هغه مرستیال شوم، د ریاستي عمومي یو دوره رئیس شوم. د هغه دا په خپل د افغانستان عزت و دایره اون کې چې څنګه موږ ته دوی رای راکوي، څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې نا امید کیږو به نه. دا بنای د هستي بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی. انشاءالله د افغانستان خلک دغه حته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي، چې اکثره د دوی داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري. چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان انشاءالله ښه وضعیت ته رسیږي او عدالت ته رسیږي او پرمختګ ته رسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي.
ډېره زیاته مننه حافظ صاحب، سلامت یاست.
مهرباني
کوم.
غنم رنگا ما وسط دمړو ستر ګل جنگا سي چل را باندې کیږي. یار غنم رنگا ما وسط دمړو ستر ګل جنگا سي چل را باندې کیږي. شی فرختنی دا بسته چمکلا کلوینی پمینا څوک مړیږي. په جدای دی غرزوم دخله نوینی زما دلبر اډر مات نیاز بینی پمینا څوک مړیږي. دا جدای خبره که زشو متنګا سات دمړو ستر ګد جنگا سي چل را باندې کیږي. یار غنم رنگا ما وسات دمړو ستر ګد جنگا سي چل را باندې کیږي. سرو مال تیرا داولې مارواره تا پلا ځان د سمینا کوم ډیرا ګورز به ملاستا نشي چا پیرا داولې مارواره نا دیرو مدمر نیم بننګا ما وسات دمړو سترګو د جنگ.